د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه تشرغلاست. د ماسپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وسلوالو طالبانو ته د سولې د پروسې برخه جوړېدو وړاندیز کړی دی. همداراز اورو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته بللي دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله غندلې. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په تړاو د ګلبدین حکمتیار له وروستۍ غوښتنې هرکلی کوي او د ولسي جرګې اداري پلاوی د نورو ولایتونو تر څنګ د ارزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي وو په کلکه وغندله. د دې ادارې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سرمنشي نیکولاس هایسم په حواله لیکل شوي چې د عدلي او قضایي کارکوونکو هدف ګرځول یو بزدلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. ښاغلی هایسم همدارنګه د افغانستان له دولت څخه غوښتي چې د پیښه تعقیب او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د حمله چې د کابل ښار لویدیځه څنډه کې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار 9 بجې وشوه، پکې د میدان وردګ ولایت د محکمې 11 مامورین وژل شول او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کولو ته رابللي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته بدې اړول:
دا کوم ژغ چې ښاغلی حکمتیار پر طالبانو کړی، دا زموږ لپاره خوشاینده او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
د خبرې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلی حکمتیار یار رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساس او شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او د سولې پر مسایلو له سره ګډ دریز غوره کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د نورو ولایتونو تر څنګ د ورزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. د دغې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله، له حکومت وغوښتل چې د ورزګان او نورو ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت استازي عبید الله بارکزی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې ورزګان محاصره دی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ورزګان او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات روان دي. او د وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی. د ټاکنې وروسته له هغې کېږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
ناتاید شوی رپورټونه وایي اوکراین دوه روسي زندانیان بخلي څو په روسیه کې له بندې اوکراینی پولیوټي نادیا ساوشنکو سره یې تبادله کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي دا دواړه خوشي شوي روسي پیلوټان د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر سره په الوتکه کې د تبادلې لپاره د روسیې روستوف انډان ښار ته ولاړل. د روسي بندیانو څخه د یوه وکیلي اوکسانا سوکولسکا ویلي له غیر رسمي معلوماتو څخه ورته داسې نښې نښانې څرګندې شوي چې نن به د اوکراین او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله ترسره شي. د بندیانو د تبادلې تنظیمونکو ته له یوې نږدې سرچینې څخه چې کله رویټرس خبري اژانس وپوښتل چې آیا دا تبادله روانه ده، دې سرچینې د هو ځواب ورکړ. روسي اوکراینی پیلوټ ساوشینکو په مارچ میاشت کې په 22 کاله بند محکومه کړه. نوموړی د اوکراین په ختیځ کې د دوه روسي خبریالانو د وژنې په تور محکومه شوی و. دې پیلوټ په پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا یرغمل شوی او په غیر قانوني توګه له اوکراین څخه روسیې ته انتقال شوی ده. اوکراین بیا دوه روسان د اوکراین په ختیځ کې د بیلتور غوښتونکو په پلوۍ په جګړه کې د برخې اخیستو په جرم تر 14 کلونو په بند محکوم کړي. د امریکا د ولسمشری د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي لومړنیو انتخاباتو کې ډیموکراټ هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالد ټرمپ دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي او په دې سره دا دواړه نور هم دې ته نږدې شول چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې به د خپلو ګوندونو وروستي کاندیدان وي. ډونالد ټرمپ په دې ایالت کې په بریا سره اوس د خپل ګوند د 1203 هغه ګوندي استازو په ترلاسه کولو کې 14 کم دی چې نوموړی باید په جولای کې د دې ګوند د کاندید ټاکلو له کنوانسیون مخکې ترلاسه کړي. باور ده چې نوموړی به د پاتې ګوندي استازو ملاتړ هم د جون تر 8 نیټې را خپل کړي. کلینټن هم په واشنگټن کې د دې بریا په ترلاسه کولو یو څه وړاندې تللی، خو لا هم د ډیموکراټانو د کاندیدۍ د ترلاسه کولو لپاره اتاویا نورو ګوندي استازو خپلولو ته اړتیا لري. د نوموړي په اړه هم ویل کېږي چې تر جون میاشتې پورې به د ګوندي نمایندګانو دا شمیر پوره کړي. امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دوی دا پوښتنه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نشاد سیبی سوال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي موږ له هندوستاني لوري سره د ایران په اړه د بندیزونو د دوام موضوع روښانه کړي. دوه ورځې وړاندې هندوستان ژمنه وکړه چې د ایران د چابهار د بندر د پراختیا لپاره به 500 میلیون ډالر ولګوي، څو له دې لارې ایران، افغانستان او منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لار ومومي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د جنوري په میاشت کې له تهران سره د یوې اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلې بندیزونه راکم کړل، خو د سوداګرۍ په وړاندې په ځینو برخو کې لا هم څه بندیزونه پاتې دي. بیسوال وایي له ایران سره د هندوستان اړیکې د اقتصاد او انرژۍ پر مسلو ولاړې دي او د امریکا حکومت دې سوداګریزې لارې ته د هندوستان اړتیا درکولی شي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پر هغه موټر ډزې کړي چې پېښور ته نږدې نیمه پوځي سرحدي سرتیر انتقالول. په دې برید کې درې کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي چې دا برید د چهارشنبې د ورځې په سهار شوی. د نوموړي په وینا برید کوونکي پر موټر سایکلونو سپاره وو او تر برید وروسته تښتېدلی دي. او د قزاقستان د رسنیو د حقونو یوې ډلې ویلي قزاق چارواکو د دې هیواد د ژورنالستانو د ټولنې او د ملي پریس کلب پر مشر لګیدلې تورنه یو څه رانرم کړي. په الماتې کې د رسنیو د حقونو دې ډلې د چهارشنبې په ورځ ویل د سید قاضي ماتایف باندې لګیدلې تورنه چې د مالیې فساد او له مالیې څخه د تیښتې وو اوس له اعتماد څخه د ناسمې ګټې اخیستو تور ته راکم شوي دي. د دې ادارې مشر وایي څارنوالانو دا پریکړه د دوشنبې په ورځ وکړه. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د سولې عالی شورا وسلوالو طالبانو ته د سولې د پروسې برخه جوړېدو وړاندیز کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته بللي چې دا کار د یو شمیر څېړونکو لخوا مثبت ګام بلل کېږي.
عادي طالبانو ته په ولایاتو کې جنګیږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
د ولسي جرګې یو شمیر غړي او اداري پلاوی د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د روزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
وضعیت تیر سره بې سوره دی د مریضانو، هغه هم تر څو چې رسیږي یا په بیچارهګان مړه شي.
د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه په کندوز ولایت کې د 4.5 میلیون ډالرو په لګښت یو سپورتي لوبغالی جوړیږي.
وی الته به باسازی هم وی او انشاءالله رحمان کومې باسازی چې تر اوسه پورې متوقف شوی وي هغه به ټولې په فعالیت باندې بیرته شروع کړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقوقونه او نیمه نړۍ اوریدل مه هیروي. زما زموږ غغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سولې عالی شورا دا غوښتنه نن وروسته له هغه مطرح کړه چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور مړینه تایید او د مولوي هیبت الله د ټاکلو اعلان یې وکړ. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د مولوي هیبت الله ټاکل به هم په لنډ مهال کې د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې تغیر راولي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله د کارونو په اړه څرګندونې مخکې له وخته بولي، خو یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کوي. د یادې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره بولي تکراروي. لټول طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لار نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه او د قرآن خبره ده ومني او له یادې پروسې سره یو ځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لاره چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسله والو مخالفت لاس وباسي او جګړه ختمه کړي. د سولې عالي شورا ورسره هغه د غوښتنه مطرح کړه چې وسلولو طالبانو د چهارشنبې پر سهار مهال د یو بیان په خبرولو سره د خپل مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هیبت الله د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب دوه مرستیالان ټاکل شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د وسلولو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پر ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یوه هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دي ویلي، خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې د طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی ټونر واشنگتن کې په یوې خبری غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي.
We do consider the Haqqani network to be an integral part of
Tanaway Mukhaqani shabakat Talibano tar tolo muhimi amaliyati shabaki ptoge pejano mung da Talibano da nawi rahbari palakum nazar na warku kho yawazi da Haqqani shabaki pa shumul par Talibano da gha kaw che da suli la processor de yawzay shi. خغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف به تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هیبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریز ژر بدل نشي کړی.
مولوي هیبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دایګه سیدلمند د اختر محمد منصور نږدې ملګری دي. زه داسې باور کوم چې په هم جنگ د سراج الدین افغاني او قیم ذاکر په لاس کې وو، اوس هم هغه په لاس کې وي.
خغلی سیدی دا هم ویل چې په اوږدمهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړیستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په همدې حال کې د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سولې لار د ثبات یوازینۍ لار ده او افغان حکومت طالبانو ته بلنه ورکوي چې د سولې د بهیر برخه شي، کنه نو د ملا منصور په شان له پایلو سره به مخامخ شي. او روچه د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللی دي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار دا پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د طالبانو مشران به هیڅ کله د ګلبدین حکمتیار دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د طالبانو د مشر اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي د یوې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار طالبانو ته د سولې او له مخالفته د لاس اخیستو مشوره ورکوي. د سولې عالی شورا د یو بیساره اقدام بولی. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له حکمتیار سره سوله په خپله د دولت د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال کېدای سي.
اول خو خود صدایره که آقای حکمتیار بالای طالبان
دی وی لمړی خو دا کوم ژغ چې شغلی حکمتیار پر طالبانو کړی د زموږ لپاره خوشایند او امید بخښون کیدی. موږ خوشاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په خپل د شغلی حکمتیار لخوا یو بې ساره اقدام دی. گلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د ده له ډلې سره یو ځای له جګړو او مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ښاغلي حکمتیار رسنۍ ته په لیږلې پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د ده مشوره دا ده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي تېر اونۍ له حکومت سره پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه او دا طرحه د نورو ملاحظاتو لپاره ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ته ولېږل سوه. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم دغه راز ویل چې که طالبان د سولې د خبرو په برخه کې کومه طرحه لري نو په خبره یې د سولې عالي شورا چمتو ده چې پر هغې طرحې هم کار وکړي. طالبانو تر اوسه د حزب اسلامي د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي طالب مشران به هیڅکله د ګلبدین دا غوښتنه ونه مني، خو په خبره یې د نوموړي دا پیغام شایي پر عادي طالبانو تاثیر وکړي.
په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو مشرتابه به دا نظر ردوي او په دې لار به دوی قتم قدم نه ږدي، لیکن و عادي طلباو ته، عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګېږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو در شي.
په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار دا پیغام عملي جنبه نه لري، ځکه حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د وضعیت په اړه بېلابېل لیدلوري لري. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه به ځینې طالبان دې ته وهڅوي چې نور له افغان حکومت سره سوله وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او اداري پلاوی د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د اروزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د ولسی جرګې د غونډې مشري کوله، له حکومت وغوښتل چې د اروزګان او نور ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د اروزګان او نور ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات روان دي. د پدې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د یو شمیر ولایتونو په ځانګړي توګه د اروزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنه کړي چې اروزګان له سقوط سره مخ شي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري یې کوله پر کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي. په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت استازي عبید الله بارکزي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې اروزګان محاصره دی. ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړي.
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کړي. ځکه چې زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري. سقوط یو ولایت هم نه کوي، مګر مشکلات شته دی، جنگ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی. موږ تحرکات د دښمن تاییدوو، مګر دا هیڅ وخت کې موږ نشو منلی چې خدا نخواسته کوم ولایت سقوط وکړي.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې دا محل د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې 13 پوځي عملیات روان دي چې ښی لاسته راوړنې هم لري. افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځانته جغرافیه پیدا کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه هڅې بریالۍ شي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
خو اوس مهال زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکولسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ملا منصور وژل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان نیکولسن وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډیره مهمه ده چې ملا منصور ووژل شو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي، خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه لاس نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به غوڅ ګذر نه کړو. استاد سختي ولای خلي او هیڅ نه و تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې. زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی له همدې کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د اړوندو چارواکو څخه غواړي چې د غوستونزو ته پام وکړي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دغه هیڅ روغتیايي کلینیک نشته ترڅو دوی خپل ناروغان هلته د درملنې لپاره یوسي. د ګلستان ولسوالۍ تنقیح مشر امیرجان هغه وایي چې څو ځلې دا مشکلات د ولسوال اړوند چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه چا ورته پام نه دی کړی. دغه په خبره د کلینیک د نشتون له امله دوی خپل ناروغان په سلګونو کیلومتره لرې واټن ته وړي چې هغه هم کله ناکله پر لاره ډېر ناروغان ساه ورکوي.
کلینیک نشته هلته، کلینیک نه دی فعاله. موږ عریضه هم کړې ده او خپل ولسوال صاحب مکتوب راستول د ولایت په باب کې د کلینیک. بیا ما رئیس ته شاته امیته وویل چې چیرته مې وویل چې تاسو عاجل په دغه باره کې یو اقدام وکړئ چې ځکه چې مریضان ډیر دي، سږ کال ګرمي هم ده، مسلمانان ډیر مریضان هلته راځي. د دغه قریجاتو دا تخمینا 130 قری دي. دا ټول لار پر دغه باندې، حتی د ګلستان د پرچمن د مریضان هم پر دغه لار باندې راځي. زموږ مریضان یا پراته راوړي یا ایراته وړي، نو وضعیت تیر سره بېسوره دی د مریضانو. هغه هم تر څو چې رسېږي یا په بېچاره کسان مړشي یا سره کم شي یا
د بل خو د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه یې داړوند چارواکو سره شریکه کړې او هڅه کوي چې ډېر ژر د حل لاره ورته پیدا کړي. دغه ولسوالۍ ولسوال اجمل زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ کې یو کلینیک شته خو غیر فعال دی او دوی هڅه کوي د عامه روغتیا ریاست په مرسته سره دغه کلینیک بیرته فعال کړي. د زاهد په خبره که څه هم تر اوسه د عامه روغتیا په برخه کې دغه ولسوالۍ ته پام نه شوی خو له دې وروسته به دغه حالت ته تغیر ورکوي. حتی وکړه چې په دې اړه د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست نظر هم ولرو خو د دې ریاست چارواکو یوازې دومره وویل چې اوس د ناامنۍ له امله دغه ولسوالۍ ته ډاکتران نشي لیږلی. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ کابو 200 کیلومتره دغه ولایت د مرکز څخه واټن لري چې ډېره برخه یې دولت د وسوالو مخالفانو په ولکه کې ده او پاملرنه هم ورته کمه شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې تېر کال د پولیو یا ګزن یوه مثبته پیښه هم پیدا شوې وه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دا ازادي راډیو ده. د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه په کندوز ولایت کې د 40 میلیون ډالر په لګښت یو ستاندرد سپورتي لوبغاړی د جوړېدو په حال کې دی چې د 10,000 نفرو ظرفیت لري. د چارواکو په وینا چې د دغه لوبغالي مالي لګښت د هیواد د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. په دې اړه نور حال اجمل آرین راکوي.
د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه یو ستاندرد لوبغالی په کندوز ولایت کې جوړیږي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د 40 میلیون افغانیو په ارزښت پر یو ستاندرد او معیاري لوبغالی باندې په دې ولایت کې کار په چټکۍ سره روان دی چې د 10,000 نفرو ظرفیت لري او مالي لګښت د هیواد د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادۍ راډیو ته وویل چې کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کوکنارو کرکیله پکې صفر ته رسېدلې ده، نو په همدې خاطر د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا هر کال په دې ولایت کې پر یو شمېر لویو پروژو باندې کار پیل کیږي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په دې لوبغالي کې به د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په سطحه لویې سپورتي لوبې ترسره کیږي.
پروژه استادیوم ورزشی ولایت قندوز هست و پولی از 34 میلیون افغانی هست.
دغه لوبغالی چې موږ په دې ولایت کې جوړوو مالی لګښت 40 میلیون افغانیو ته رسیږي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. او دغه لوبغالی په اساسي او پاخه ډول د کندوز په سپینزر چمن کې په 12 جریبه ځمکه کې رغول کیږي.
نقاط ورزشی د اینجا گرفته شوه و از استفاده بهتر و خوبتر صورت بگیره.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره هڅه کوي څو په دې ولایت کې هغه پروژې چې د نامنویو له کبله کارونه یې بند شوي وو کارونه یې بیرته له سره پیل کړي.
دا خو واضح او مسلمه خبره ده چې چیرته امنیت وي هلته به باسازي هم وي. اوس الحمدلله د کندوز امنیت تخمینا ډاډمن ده او پس له دې نه به نور هم پسې ښه کیږي او انشاءالله رحمان کومې باسازۍ چې تر اوسه پورې متوقفې شوې هغه به ټولې په فعالیت باندې بیرته شروع کړي.
په همدې حال کې د کندوز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې په دې ولایت کې یو معیاري سپورتي استادیوم جوړیږي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
ما از این استادیو ورزشی که البته ساخته میشه خیلی خرسند هستیم. به امید از
موږ ډیر خوشحاله یو چې زموږ په ښار کې سپورتي استادیوم جوړیږي او هیله لرو چې مرکزی حکومت د کندوز له سیمه ییزې ادارې سره لا نور همغږی شي او په نورو سترو پروژو باندې هم کار پیل کړي. د کندوز د سپورت د ادارې امیر عبدالقیم رحیمی بیا وایي کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو 2 کلونو کې د دې ولایت ځوانان د سپورت په بېلابېلو برخو کې ډېرې ښه لاسته راوړنې لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
یو شمیر اس ام اسونه چې تاسو ازادي رادیو ته راستولې دي په هغو کې یو څو در تلولم. نور محمد حقیار د هلمند څخه لیکلي داسې وړاندیز طالبان تک سولې ته حاضر نسی د ملا منصور برخلیک به ولري په افغان دود او کلتور کې د منلو وړ نه دی. عبدالله خوګیانی همداراز د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي نن سهار د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې له کبله شپږ سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. او رئیس سایم الکوزی د ننګرهار څخه لیکي د هسکې مینې ولسوالۍ کې خلک د سختو صحي ستونزو سره مخامخ دي او ډاکټر نسته، امبولانس نسته، والي صاحب باید کوټلي اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو څخه د مهمو خبرونو سرټکي واړو چې اجمل آندي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ادارو کارکوونکي و په کلکه غندلې. دا حمله چې د کابل ښار لویدیځه څنډه کې وشوه د میدان وردګو ولایت د محکمې یولس مامورین یې ووژل او څلور نور ټپیان کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللي. د ولسی جرګې اداري هیئت د نور ولایتونو ترڅنګ د اوروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په فاریاب کې د ملي اردو یو شمېر اسیرو سرتیرو د کورنیو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ملي اردو دیارلس سرتیري د طالبانو په بند کې دي او دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. دا تایید شوي رپورټونه وایي اوکراین دوه روسي زندانیان بخلي څو په روسیې کې له بندۍ اوکراینۍ پیلوټې نادیا ساوشینکو سره یې تبادله کړې. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي ابتدایي انتخاباتو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالډ ټرمپ دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي او په دې سره نور هم د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره په وروستیو انتخاباتو کې کاندیدو ته ورنږدې شول. امریکایي سناتورانو پوښتنه راپور کړې چې له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دا پوښتنه ارزي. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو بر هغه موټر ډزې کړې چې په خبرته نږدې نیمه پوځي سرحدي سرتیر انتقالول په دې برید کې درې کسان وژل شوي.
له اجمل ان څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه اورو.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې یو شمېر افغان سوداګر به په لندن کې په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په لندن کې په دغه نندارتون کې چې شاوخوا شپېته افغان سوداګر به پکې ګډون وکړي، بیلابیل افغاني مالونه نندارې ته ایښول کیږي.
دا یو بیلملي نمایشګاه ده. دلته د نمایشګاه په څنګ کې مچ میکینګ هم شته. د لندن د تجارانو او هم به د لندن د سرمایه گذارانو څخه هغه فرصتونه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري په ارتباط باندې موجود دي خبري وکړي.
ښاغلی الکوزی وایي هڅه کوي چې بهرني سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي تر څو په هیواد کې د کارمندنې زمینې زیاتې سي او د خلکو د ژوند اقتصادي بنسټونه غښتلي سي. په لغمان کې د برېښنا د تولید په هدف د وطن ګټو د برېښنا بند جوړیږي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د یاد بند سروې پیل شوی او دغه بند به له څلورو تر اتو میګاواټو برېښنا تولید کړي. ښاغلي ځواک وایي د دغه بند د رغولو لومړني لګښتونه شپېته میلیونو ډالرو ته رسیږي. نوموړي زیاتوي د دې بند د جوړېدو سره به زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم خړوبه سي.
که دغه څلورو نه تر اتو میګاواټو پورې برېښنا تولید کړي، د دغه برېښنا کول شو چې د علي شنګ ولسوالي، د دولت شاه ولسوالي، همدارنګه د مرکز هم ځینې سیمې د دغه برېښنا څخه استفاده وکړي، چې د دې په جوړېدو سره به په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د ځواک په خبره اوس مهال د لغمان مرکز او د یو شمېر ولسوالي اوسیدونکي د نغلو بند له برېښنا څخه ګټه اخلي چې تر ډېره ورته کفایت نه کوي او د وطن ګټو بند په جوړېدو سره به یې ستونزې هوارې سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغاني نوی پوله، یو ایروش پر او افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوی افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني پنځه ویش پوله، زر ایراني تومان نونس افغاني اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سو وش پیته افغاني.
دا ازادي رادیو دا اوس وخت را رسیدلی چې دا ازادي رادیو اونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقوقونه او نیمه نړۍ واورو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست،
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیر مننه. احمد زید صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي د بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پسر دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري. دی یعنی د نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وي باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو له خوانه یا د امنیت له خوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه هغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي، کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی دا مکلفیت لیدی چه کورنه پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنه که آرامش دا کورنه لمنزه تیلی نیوی کچری یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو له خوانه نیول کیږي یا د امنیت له خوانه مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ودوانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبرې واوري د دې دلایل واوري د دې هغه یعنی د ته د زمينه مسايده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې ولګي چې د سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی مثلا یو کس باندې یو تور لګي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او ده په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کې وي د ته ځینې مینه مسایده شي چې باید د ثابت کی چې د په دغه ورځ کې دغه جرمي پیښه شوی ده اسن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومه اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند د ووري د سکوت د استفادې حق کوي یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د په جبر سره د اعتراف دی او کې بیان وکړي ا ته سره چې د پولیس له خوانه نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس له خوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه د دې لري چې دای بعد ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی پاره شبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې لنی وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو له خوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته سنوالی تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل لټولې کله چې د الزام دلایل لټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د شخص محکمه باید علنی وي بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو له خوا نه یا د امنیت له خوا نه او د پی دی پیږي چې سنوال ورسره شخصی عنایت لري قاضی او سره شخصی عنایت لري د یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړه د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په zarar عمل کوي د کاوشي چې حق دې لري چې د رات د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسي قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای ونه لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومي ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
ز زم بیا بکرم په لاپسای واله یا په دالاس واله
و بن لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
کړی فکر چې مکمل خواږی
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتنی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه رایت سوی دي
کده چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورن او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو سره وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډه زمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او سلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده زه الهمن يم د یو بشری قانون د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلین نورم د افغانستان حافظ قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د اونې د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوي روان خبرونه کې ل یوې معلول انجلۍ سره غږیدلیم چې په خبرګو لاسونو او پخو فلج ده او د خلې په وسیله رسامي کوي د خبرونه په دوام کې به د ژوند له نور اړخونو هم خبر شي لما مسودی نیازی سره وسی خو په سر کې به ل نجیبی زمان نه د خځو پاړه دونه مهم خبرونه واورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان میرمن اوس د چا استازي توپ ته اړتیا لري محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د شوزو د وند د پیاوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبري کولې ویل افغان شوزي اوس د چا استازي توپ ته اړتیا لري دی وای افغان شوزي نن ورځ ل خپل ځان څخه استازي توپ کوي د نارینه وو او یا د نړیوال ټولنې استازي توپ ته اړتیا لري نن ورځ افغان شوزي وزیرانی قاضیان پولیس او افسران دي هغه زیاته کړه افغان شذې به له نارینه و سره اوژه په اوژه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی خلیلزاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دشمنان دي په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي زلمی خلیلزاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د په شخصي لګښت جوړ شوی د نجونو پلیسه کې خبري کولې ویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دشمنان دي دی وای هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلیه په نوم د هغې افغاني میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلیه په نوم د ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا 14 کلن انجلۍ ده چې اصلا د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله یې د ژوند 14 کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتاً لرې پرتې سیمه کې له خپلې و کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې، خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي، دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې. د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه په تصویر کې بیانوي. روبابي رسامي د ځان د مصرف ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لري، خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابي د رسامي رشته غوره کړه او څنګه یې دا هڅه وکړه، دا وایي کله چې به په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساعتی تیر وي رسامي به یې کوله.
ما یک سال مشه که نقاشی
میکنم. زما یو کال کیږي چې نقاشی کوم، خو مخکې مې کوم استاد نه لره. په اول کې راته ډېره ستونزمنه وه، ډېره به خفه وم. څوک نه و چې ماته یې د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډېر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ، دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامي کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه، نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډېر به مې زړه په تنګ و، نو ځکه به مې رسامي غوره کړه. او دومره پرمختګ چې مې کړی، دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده.
روبابا
وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډېر په تنګ شو، نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې، په روبابي به یې شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابي په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې دی، یو نشي کولای بیان کړي، په تصویر کې بیانوي. د روبابي په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ښې وې، خو یوه تابلو چې زما پام ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډېره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابي نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړی وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډېر باغروره حیوان دی او سترګې یې د دې ډېرې خوښېږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان
زه کوښښ کوم هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نورو خلکو ته بیان کړم، غواړم د تصویر له لارې مې د زړه خبرې ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ، ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډېره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډېر غرور لري. کوښښ مې وکړ چې ډېرې خطرناکه رسم کړم او خلکو ته وښیم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غروره دي.
روبابا
وایي د لیوه رسامي ترې خلکو په زر ډالر هم غوښتې ده، خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپلې رسامي خرڅې کړي. غواړي په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهېده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوه شوه، بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اولها اصلا نمفهمم که پنس نقاشیم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهېدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونو کار کاوه. کله چې پوه شوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري، بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یوه څیره رسموو، نو له تیاره پنسلونو کار نه شو اخیستی. له اچ پنسلونو بی دوه، بی څلور، بی شپږ، بی لس، ان تر بی څوارلس مې هم کار اخیستی. اوس د رسامي استاد هم راته راځي او درس راکوي. غواړم لومړی پنسلي رسامي زده کړم، بیا وروسته نقاشي هم شروع کړم.
درنو اوریدونکو،
د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
ربابی تر اوسه شاوخوا د رسامې شپېته سره رسم کړي چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامې اثار موجود دي. په اول سر کې چې کله ربابی رسامې کوله حتی د رسامې ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل، خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامې زده کوي. استاد صابر د ربابی په اړه وایي:
کارش خیلی خوبه،
کار یې ډیر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډیر ښه رعایتوي، ډیر ظریف کار کوي، ډیر کارونه یې په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډیر ښکلی دی. د ربابی کارونه ډیر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کېږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو یې ذهنیت د مفهومي نقاشې په لور راولم. ولې اوس ډېر ریالیستي کارونه کوي. د ربابی ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید ترسره کوي.
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوایي: ربابه ډېره زحمت کش نجلۍ ده، په وجود کې ډېرې توانایي شته او پرته له استاده لیکل او لوستل کولی شي او حتی د پښو په ګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي. هیڅ استاد ربابی ته درس نه دی زده کړی. خپلې په کور کې له خورګانو لیک او لوست زده کړی. هغوی چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوږ نیولی، هغوی پسې یې تکرار کړی. ډېر زحمت یې ایستلی، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش کړي او دا ورکته کېږي درس لیکي. خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سختې ورځې او محرومیتونه هم تیر کړي. ډېر کلونه د کور په یوه کونج کې پاتې شوې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او ځان یې تر دې ځایه رارسولی. خو ربابه ګیلمنه ده، وایي: مور یې په ورځو ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې.
حتی مادرم ده ها بار به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می پتو سوزله دیوه ویلچر به خاطر مختلف و محسوسو تدلیلی، خو حل تایه جرلی، خو هیچ چه غک نده آوریدلی. حتی زه هم ورسره لارم او زمار سامه یه ولیدی ورته ومی جرل چی یه ویلچر رکی. دوم ره حق خو پتا سو لرم، رات ویلی چی موگو اوز ویلچر نلرم، بیا در تا زنگ وهو او ویلچر به در کرو. تر اوسه هم لا خبر نشته. اوس را سر ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچر یې راته واخیسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقي ویلچر درلیږو. زه له ټولو ډیره مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه نن راځي ماته وایي موږ په تا ویاړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته یې راسره ونه کړه. مور مې ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړي، خو دوی مې په مور غوسه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دې معلوله ده. خو مور مې د دې لپاره ژړل چې لور یې درس نه دی ویلی او دا خلک ترې راټول دي عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه مې ډیر دردېدلی، خو له زړه نه یې څوک خبر نه
دي.
خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه، دې ته یې ویلچر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډېره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماتر نه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابی رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابه ډېره لایقه او بااستعداده نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابی د عمر ډیره برخه هسې ضایع شوې. صرف یو کال کېږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړی، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابه څو غونډو ته بیولې چې په یوه غونډه کې ربابه هم وستایل شوه او دې په خپله خبرې وکړې، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله. ربابی په مکتب کې ډیر د خوښۍ احساس لر. ځینو دوستانو وعده کړی چې ربابه بهر ته په بورسیه ولیږي چې د هنر په برخه کې وکولی شي په مسلکي ډول زده کړې وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي.
ربابه سره له دې چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی، خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري.
آرزوهای ما زیاد است.
ما هیله ډیره دي. یو هیله می داده چې د آغا خان په موزیم کې می آثار ننداری ته وړاندې کړم. غواړم د بشری حقوقو رئیس او همدارنګه د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس ووینم او ترې غوښتنه وکړم چې لما سره مرسته وکړي. زه دلته پښو لاندې کیږم. زه نه غواړم د کوټې په کونج کې کینم. له دې ژونده ستړی شوی یم. غواړم هغو انسانانو غوندې ژوند وکړم چې زړه یې تنګ شي، بیرون وزي او تازه هوا تنفس کوي.
مثل انسانایی که دست پا دارن و وقتی دلش تنگ میشن داری هوای تازه میرن.
درنو اوریدونکو، ربابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي، ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي. او هغه کسان چې ما غونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وخت تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.